امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دوم پښتو خبرونه اوریدو تم ارکلیم زه نوشاب آشناین په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وروسته فرصت ټاکلی دی. کریم خلیلی د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی مشر ټاکل شوی. او قطر کوشش کوي چې د سعودي عربستان، مصر، اماراتو سره خپل اړیکه بیرته سره ټینګ کړي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سولې د خبرو لپاره دروازه تر ابده پرانیستې نه ده. کابل میشتي یو شمیر څېړونکو وایي د کابل پروسې نننۍ غونډه ډیره مهمه وه. او د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند انسجام شوراوی له حکومت نه دغه ګوند رهبری شورا غوښتنې د اسلامي جمعیت د ټول ګوند په استازیتوب نه دي شوي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وروسته فرصت ټاکلی دی. جمهور رئیس غنی چې نن په کابل کې د کابل پروسې په نامه یو نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، څرګنده کړه چې د سولې لپاره د خبرو دروازه تر ابده پرانیستنې ده. دغه غونډه کې افغان حکومت له پاکستان نه غوښتي چې د مذاکرې لپاره خپله ایجنډا راوړاندې کړي. ولسمشر غنی وویل
د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د جګړې د لومړۍ کرخې او د دفاع په لومړۍ کرخه کې د ولاړ هیواد په توګه موږ خپله پوره ونډه اخلو. موږ له شلو راوړل شویو تروریستي ډلو سره ستاسو په استازیتوب جنګیږو. زموږ دواړو وسلوالو ځواکونو تمرکز په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د خلکو بسیج کېدل په څرګنده د داعش د لمنځه وړلو لپاره دی. هغه څه چې موږ یې غواړو یو توافق شوې سیمه ییز تګلاره ده او یو سازمانی لارې چارې دي چې پر ترهګرۍ بریالی شو.
په همدې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې د هغو بهرنیو جنګیالیو شمیر چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي په تیرو دوو کلونو کې یوولس زرو ته لوړ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم ویلي چې په کابل کې د تېرې چهارشنبې په چاودنه کې د وژل شوو شمیر 150 ته رسېدلی دی. یا د چاودنه چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې تر ټولو زیاته او مرګونې چاودنه بل شوې، تر دې دمه د هغې چاودنې مسولیت کمیټې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د ملي امنیت مشاور مک ماسټر ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د کابل بریده غندلی دی. مک ماسټر د کابل د تیرې اونۍ خونړۍ حمله سخته وغندله او د افغانستان سره د امریکا خواخوږي څرګنده کړه. مک ماسټر وویل چې امریکا حکومت د افغانستان د حکومت او دولت سره ولاړ دی. د هرات د ښار د جامع جومات مخ ته د من یو چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویان جلانی فرهاد وی دغه چاودنه په ځایي وخت مازیګر د هرات ښار د جماعت دروازې مخې ته وشوه. افغان چارواکو ویلي دي چې پولیسو هغه لسګونه ولسی خلک چې طالبانو بندیان کړي او نن یې خوشې کړل خپلو کورونو ته ورسول. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو د دغه ولایت د غورک په ولسوالۍ کې د خپل زندان څخه شاوخوا اویا بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې حکومتي مقامات وایي چې دغه ولایت په اچین او کوټ ولسوالیو کې په هوایي بمباریو کې د داعش د ډلې 40 وسوال وژل شوي دي. ننګرهار د ولایت والی ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د داعش 9 وسلوال وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا مرستیال او د افغانستان د جمهور رئیس پخوانی دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی د سولې د عالي شورا د نوي رئیس په توګه ټاکلی دی. ښاغلی خلیلی د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د رئیس په توګه هم کار کړی. د افغانستان سولې د عالي شورا د ریاست څوکۍ د دغه شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د مړینې نه وروسته تشا پاتې وه. قطر تمه لري چې د کویت په منځګړتوب د سعودي عربستان او مصر په شمول د یو شمېر عرب هیوادونو سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي. بلخوا امریکا له خلیج هیوادونو څخه غوښتي چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین پرون له قطر سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې. دغو هیوادونو دوها له ترګرۍ څخه په ملاتړ تورنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د ملي امنیت د ادارې یو کارکوونکي رسنیو ته د محرمو معلوماتو د ورکولو په تور له وظیفې نه ګوښه کړې. د ملي امنیت ادارې 15 کلنه قراردادي ماموره لیوینر په دې تورنه ده چې په جورجیا ایالت کې د خپل ادارې محرم اسناد اخیستي او بیا یوې رسنۍ ته سپارلې دي. سپینه ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د ملي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی کانګرس ته د شاهدۍ ورکول نامنه نه کړي. امریکا ولسمشر صلاحیت لري چې د هغه د شاهدۍ مخه بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وایي چې د داعش ډلې ظلمونه حدود نه پیژني. زید الراد الحسین چې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15 غونډه کې خبرې کولې ویل داعش په خلکو زیات ظلم کوي. الحسین په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته اشاره ویل چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړې له امله هم ګڼ خلک زیانمن شوي دي. نیوزیلند د پاریس له اقلیمي تړون څخه د امریکا له وتلو سره مخالفت ښودلی دی. د نیوزیلند صدر اعظم د امریکا د بهرنی چلو وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې په مهال ویل دي چې له امریکایي هیئت سره د آسیا پیسیفیک د حالاتو په اړه مفصلې خبرې کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د نیوزیلینډي مقاماتو په ځواب کې ویلي چې د پاریس اقلیمي تړون د امریکا د خلکو ګټې په ښه توګه نه خوندي کوي. نیوزیلینډي او امریکایي مقاماتو د شمالي کوریا او ترګرۍ ضد مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. پاموکی د روانه خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان ته د سولې د خبرو وروسته فرصت ټاکلې ده. جمهور رئیس غنی چې نن په کابل کې د کابل پروسې په نامه یوې نړیوالې غونډې کې خبرې کولې څرګند کړ چې د سولې لپاره د خبرو دروازه تر ابده پرانستې نه ده. دغه غونډه کې افغان حکومت له پاکستان نه غوښتي چې د مذاکرې لپاره خپل اجنډا راوړاندې کړي. د کابل پروسې په اړه نور جزئیات د حکمت سروش پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل نن د کابل پروسې په نوم د سولې او امنیت د همکاریو د یو کانفرنس کوربه و چې د امریکا او د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د 28 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو ګډون پکښ کړی و. افغان حکومت وایي د دې کانفرنس موخه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په دې هیواد کې د سولې د تامین په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال توافق او اجماع رامنځته کول دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې وویل چې افغانستان د سیمه او نړۍ د ساتنې لپاره له ترهګرو سره جنګیږي او په دې لار کې باید له افغانانو سره مرسته وسی.
د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره د جګړې د لومړۍ کرښې او د دفاع په لومړۍ کرښه کې د ولاړ هیواد په توګه موږ خپله پوره ونډه اخلو. موږ له شلو راوړل شویو تروریستي ډلو سره ستاسو په استازیتوب جنګیږو. زموږ دواړو وسلوالو ځواکونو تمرکز په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د خلکو بسیج کېدل په څرګنده د داعش د لمنځه وړلو لپاره دی. هغه څه چې موږ غواړو یو توافق شوی سیمه ییز تګلاره ده او یو سازمانی لارې چارې دي چې پر ترهګرۍ بریالی شو.
شاغلی غنی وویل چې په امنیتي برخه کې اصلاحات راوستي او دا لړۍ روانه ده. شاغلی غنی همدارنګ وویل طالبانو ته د سولې موقعه ورکوو چې دا به تر پایه پرانستې موقع نه وي. شاغلی غنی له پاکستان څخه وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا او میکانیزم افغان حکومت ته وسپاري چې په مرسته یې دواړه هیوادونه سولې او ښېرازۍ ته ورسیږي.
موږ له پاکستان سره سوله غواړو. موږ غواړو چې پر پاکستان باور وکولای سو. موږ د دوستانه همکاریو د اړیکو موقع غواړو چې د دیورن دواړو خواو ته فقر راکم او پرمختګ ته پراخوالی ورکړي. خو زموږ ستونزه دا ده چې موږ نه پوهیږو هغه څه دي چې پاکستان یې غواړي او هغه څه دي چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې یو باثبات افغانستان له دوی او زموږ له سیمې سره مرسته کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د سولې په برخه کې جدي دی او هیله یې وښوده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي.
موږ ټول ښه پوهیږو چې ترهګري تر سرحدونو تیریږي او د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هیوادونه د سیمې او نړۍ په کچه همکاره اوسي.
د دې کانفرنس بله برخه د ګډونوالو ترمنځ ګروپي بحثونو ته ځانګړې سوې وه چې پایلې به یې د ورځې په پای کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا اعلان سي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. کابل کې میش یو شمیر څیړونکي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو په خاطر د کابل پروسې نننۍ غونډه ډیره مهمه بللې ده. په سیمې او نړۍ کې موجوده ګواښونو ته په کتو سیاسي څیړونکو ویلي دي چې د کابل پروسه به له سیمه ییز امنیت سره زیاته مرسته وکړي. په موقع په دې اړه له کابل نه د رحیم ګل څاروان رالیږلي رپورټ ته.
یو شمیر سیاسي څیړونکي د کابل د پروسی نننۍ کانفرنس په دې خاطر مهم ګڼي چې سیمه او نړۍ له نوي ګواښ سره مخ ده او که دغه ګواښ په وړاندې په افغانستان کې جدي اقدامات ونشي نو ډیرو پلازمینو ته به دا ګواښ خور شي. دا څیړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتلل د سیمې او نړۍ په همکاري پورې تړلې او د کابل نننۍ غونډه د افکارو د تبادلې او د حل لارو موندلو لپاره مؤثره ده او ولسمشر خپل افکار د سیمې هیوادونو ته رسوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي پراتلونکو ستراتیژیو باید فکر وشي او تمه لري چې دا کانفرنس به د عملی پایلو توافق ته ورسیږي.
اوسنی وضعیت اوس په نړۍ کې خپور شوی د نړۍ لوی پایتختونه هدف نیسي، سیمه په شدت سره تهدیدوي، نوي سیاستونه رامنځته شوي، ایجابوي چې دغه کانفرنسونه سره لوبې ونیسي. نړیوال باید په دې متیقن اوسي چې دا ستونزه که په لکه چې په وار وار ویل شوي دي دلته بهار نیسي. د نړۍ هر ګوټ، د نړۍ هر پایتخت، د هر قصر دروازې به وټکوي. په دې اساس فکر کوم چې د قضیې سره نه باید نړیوال لوبه وکړي.
څیړونکي ازرق شافیزي بیا وایي تمه وه چې په دې کانفرنس کې به د نږدې هیوادونو ولسمشران، د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. که څه هم لوړپوړو چارواکو په دې کانفرنس کې برخه وانخیسته او یوازې د سفیرانو په کچه دا غونډه دایره شوه، خو بیا هم دا یو فرصت دی او افغانستان دې د خپل مظلومیت غږ پورته کړي او هغه مشخص ادرسونه دې رسوا کړي چې په افغانستان کې کړکیچ ته لمنه وهي.
دا کانفرنس ډېر اهمیت لري په دې خاطر چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده، ژبنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه نه ده. دا یو اتهام دی چې دا دغسې یو شی هغه کیږي. نو بهرنۍ چینه لري، د بهر څخه راوارد شوي، دلته نیابتي جنګونه دي او تر څو چې د هغه اصلي چینې چې هماغه بهرنۍ ښکیل هیوادونه دي هغوی خپل منځ کې توافق نه کړي، دلته په افغانستان کې سوله نه راځي.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا په دې باوري دی چې داسې کانفرنسونه ګټه نه کوي او د مشکل اصلي لوری له پامه غورځول کیږي.
کانفرنس مهم دی ولې نتایج ته ډیر زیات سترګې په لار نه یم.
د کابل د پروسې نننۍ کانفرنس د ولسمشر غنی په وینا په ار کې پیل شو او په دغه کانفرنس کې له 28 هیوادونو او سازمانونو سفیرانو او استازو پکې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د انسجام شورا ویلي حکومت نه دغه ګوند رهبری شورا غوښتنې د اسلامي جمعیت د ټول ګوند په استازیتوب نه دي شوي او دوی ترې بي خبره دي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د اسلامي جمعیت ګوند د دوشنبې په ورځ د ملي یووالي له حکومت سره د خپل کار د دوام لپاره درې شرطونه کېښودل، خو د دغه ګوند د انسجام شورا غړي په دې اړه بې خبري ښیي او وایي چې د ګوند مشرانو یې په دې برخه کې له هغوی سره مشوره نه ده کړې. تیر ورځ دغه ګوند مشر او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی له حکومت څخه وغوښتل چې د روان وضعیت د سمون لپاره باید لزند پرته د ملي امنیت سلاکار او د ټولو امنیتی بنسټونو مشران له دندې ګوښه کړي. د سالم ایزدیار د جنازې پر مراسمو د ځانمرګو بریدونو او د پولیسو لخوا پر لارنکونکو د برید عاملین پیدا او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او د غراز د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. خو د اسلامي جمعیت ګوند د انسجام شورا مرستیال قاضي راز محمد دلیلی وایي د دغه ګوند رهبری شورا پرونی پریکړه د اسلامي جمعیت په استازیتوب نه ده شوې.
یو طرفه قضاوت نه یا په یو طرفه شوراګانی دا باید نوی د تیر غونډې کې موږ نه چا غوښتي وو نه چا مشوره را سره کړې ده نه په غوې سکه موږ کوم نظر لرو. هغه دې خپل کار دې شرط خپل نظر ورکړای دا هغه دې ده چې موږ د شورا د انسجام او د جمعیت رونه شل موږ سره دغه لري په غو دریز باندې خبر نه وو او نه مشوره ورسره.
د اسلامي جمعیت ګوند د انسجام شورا د سه شنبه په ورځ په یوې خبری غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت او دغه هیواد د قومونو ترمنځ د تقابل پر رامنځته کېدو هم اندېښنه وښودله. د دغه شورا غړو د یوې اعلامیه په صادرولو سره له روان وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ او له ټولو سیاسي ګوندونو، جهادي رهبرانو، دولتي بنسټونو او مدني ټولنو څخه یې وغوښتل چې د هر ډول هغو اقداماتو چې په افغانستان کې د ژبنیو، قومي او سمتي اختلافاتو لامل کېږي مخنیوی وکړي. د اسلامي جمعیت ګوند د انسجام شورا د غراس په دې اعلامیه کې له حکومت څخه غوښتي چې په امنیتي سکتور کې اصلاحات راولي. د جمعیت اسلامي د تیر ورځې غوښتنو په غبرګون کې جمهوری ریاست د ملي امنیت شورا د سلاکار ننګه کړې او ویلي دي چې حنیف اتمر هیڅ ډول اجرایی صلاحیت نه لري او په صداقت سره د هیواد په خدمت کې دي. خو د اسلامي جمعیت د رهبری شورا غړي نسیم فقیری امریکا غږ ته وویل چې ګوند به ډیر ژر په دې برخه کې خپل دریز روښانه کړي.
جمعیت کومه اعلامیه خپره کړې ده چې دا د ارګ په مقابل کې کېدای شي چې جمعیت د مشرتابه شورا بیا یو بل اعلامیه صادره کړي. یا د جمعیت ویان محترم واصف حکیمی ده هغه جمعیت نظر
سرګن. ښاغلی نسیمی له حکومت څخه د جمعیت د ورستۍ غوښتنو په اړه د دغه ګوند د انسجام شورا د سرګندونو په اړه وویل چې اسلامي جمعیت بل دی ورسته د دغه شورا د غړو په سلام مشورې پریکړه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له حکومت څخه د اسلامي جمعیت ورستۍ غوښتنې په دغه ګوند کې د سو کسانو پریکړه غني او وایي دغه کسان غواړي چې له دې لارې له حکومت څخه باج واخلي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل
صلاح الدین ربانی ورستۍ خبرې نه یوازې بیا غیزې دي بې معنا دي بلکې دا هم په ګوته کوي چې نور د دې ګوند سیاسي ژوند ورستۍ سلګۍ دي او دوی به د افغانستان د سیاسي بهیر څخه مخ په انزوا او سنګزن کېږي. د دې ګوند د انسجام د شورا دا ورستۍ دریځ رښتیا هم د دې ګوند ګڼ غړي هغه غافله نیول شوي وو. د عطام احمد نور او صلاح الدین ربانی او د بسم الله خان د دوی یوه توطیه وه چې غواړي له دې لارې نه باج واخلي د حکومت څخه.
ښاغلی زلان زیاته کړه چې د اسلامي جمعیت ګوند له قومي دریځ څخه د ملي یووالي حکومت ننګوي او د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخ کوي تر څو له دې لارې خپلې ګوندي او قومي ګټې خوندي وساتي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې د ملي وحدت له حکومت د ملاتړ په یوه غونډه کې ځایي ولسي مشرانو د افغانانو ترمنځ ملي یووالي ساتل د ستونزو یوازینی حل لار وبلله. ځای ولسی مشرانو تور پورې کړ چې د افغانانو یووالي ته زیان رسوونکي له بهره حمایه کیږي. په مکوې رپورت
د ملي وحدت حکومت پر ضد د جمعیت اسلامي ګوند د ځینو غړو تر روسي دریز وروسته په کندهار کې ولسی او سیاسي څیرو د ملي وحدت له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ او د افغانانو ترمنځ یووالی تر ټولو لویه اړتیا وبلل. د کندهار ځای مشرانو ټینګار وکړ چې تفرقه د هیڅ قوم په ګټه نه ده او د افغانانو دشمن هڅه کوي چې بې اتفاقي رامنځته کړي او له دې څخه په استفاده افغانان نور هم کمزوري کړي. د ننګرهار او کندهار پخوانی والی ګلاغا شیرزی وویل چې د ملي والی د حکومت په جوړېدو کې ډېرې هڅې کړي خو تر اوسه یې نه د چوکۍ غوښتنه کړې او نه یې هم ملي ګټو ته زیان رسولی.
اور کندهار الحمدللہ شکه درلر فارسلر بیا موږ ځغنه وکړې مور واړو چې دا نظام وساتو. دا نظام اول کندهاریانو د لوی کندهار بچانو دا نظام راوستي.
د کندهار مخکښ دینی عالم مولوی خطیب تور پوری کړ. هغه کسان چې د ملي یووالي حکومت او د ولسونو یووالي ته زیان رسي، د ده په وینا هغه په مرکز کې د ځینو سفارتونو له لورې حمایه کیږي. د ویل چې تروریزم او هغه کسان چې د افغانانو ترمنځ ملي یووالي ته زیان رسي دوی ته یو ډول دي، او افغانان به په خپل ټول قوت سره چاته اجازه ور نه کړي چې څوک یې ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي.
د یو بل چا په ویلو دوی دا فکر کوي چې موږ افغانان په غاړه کې سره اچولی شو. زما په فکر دا کار ممکن نه دی، دا تاریخ ثابته کړې ده.
امن راوستلی شو، سوی دپاره کار کولی شو، او د دغسې ناخوالو چې اوس په مرکز کابل کې د بعضو کسانو دخوا څخه نیمګړتیاوې یا ممکن نظریات راپیدا شوي دي، د هغو د مخنیوي لپاره یوازنۍ لاره دغه ده.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې تر خونړۍ چاودنې وروسته چې د ملي وحدت حکومت پر مشرانو نیواکې زیاتې سوي، ورسره سم د عامو افغانانو ترمنځ داسې اندېښنې هم ډېرې سوي چې د ملي یووالي په زیان څرګندونې د هیواد په ګټه نه دي او باید مخه یې ونیول سي. د کندهار ولسی مشران او قومي مخور د ملي یووالي پر ساتلو د ټینګار تر څنګ غوښتنه لري چې هیواد یې له ستر ازمون سره مخ دي، او باید ځینې سیاسي څېرې تر خپلو شخصي ګټو د افغانانو ترمنځ یووالي ساتلو ته ډېره پاملرنه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
زمون غږ د واشنگتن اوري. جمهور رئیس ترامپ د متحده ایالاتو په ستر محکمې غږ وکړ چې زر تر زره د امریکا ته د هغو شپږو هیوادونو د ادباو پر راتګ د لګیدلي بندیز د برحاله کولو فیصله وکړي چې د اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي. په موکې په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کریس هناس رپورټ ته چې سید سلیمان شاه درته اوري. درنو اوریدونکو دا رپورټ وروسته خبریږي، اوس درته بل رپورټ اورو. د روژې په میاشت کې ځینې خیریه بنسټونه له بېوزلو او غریبو کورنیو سره لومړنیو خوراکي موادو مرستې کوي. خلک وایي په دا ډول مرستو سره د بېوزله کورنیو ستونزې څه ناڅه حل کېدای شي. په موقع د ابراهیم رحیمی رپورټ ته،
د خوست اوسیدونکي رحیم الله له یوې مرستندویه ټولنې څخه ځینې هغه لومړني خوراکي توکي ترلاسه کړل چې تر نورو هغو ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي. رحیم الله وایي ډېره هڅه یې کړې چې په ښار کې کار ومومي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو زیاتوي چې د بېروزګارۍ له کبله له ستونزو سره مخ دي.
نورو خلکو نه داسې غوښتنه کوو چې اداره کانته مرستې دلته مونږ خلته غریبانو سره واکړي. مرسته کې وریجو، وړاوو، غوړي وو، د شین چای وو، کورخي وې، دارې نوره سامان کې وو، اړتیا وړ شیانو بالکل.
په خوست کې یو شمېر خیریه بنسټونه شته چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو او غریبو کورنیو سره د لومړنیو خوراکي موادو په مرستې کولو سره د هغوی ستونزې تر یوه بریده هوارې کړي. په افغانستان کې ځینې مرستندویه بنسټونه او ادارې پر نړیوالو ډونرانو تکیه لري، خو په دې ولایت کې د خوست ټولنیز مرستندویه بنسټ مسؤول اخترګل وفا وایي چې مالي ملاتړ سوداګر او نور خلک کوي.
د شتمنو هیوادوالو په مرسته په بهر کې چې دي او په داخل کې چې دي، دا موږ سره کومکونه کې تجارت ورونه او موږ په منظم شکل توزیع کوو. اول سروې ته وکړو، د غریبو طبقو خلکو نه پوښتنه وکړو، معلومات ټول کوو، او بیرته بیا موږ هغې ته بیا موږ زنګونه وایو، تلیفون نمبر اړیکې پیدا کوو، او بیا یو منظم شکل په ورځ توزیع شروع کوو. ته
اخترګل وفا وایي د تیرو څو کلونو راهیسې چې دغه بنسټ فعالیت پیل کړی، هر کال د روژې په میاشت کې تر 15 زیاتو بې اصرې کورنیو ته د لومړنیو خوراکي موادو مرسته برابروي. مدني فعال شاکر الله شاکر بیا له ټولو سوداګرو غوښتنه لري چې په یاده برخه کې خپلې مرستې په مستقیم ډول او یادو بنسټونو له لارې تر بېوزلو ور ورسوي.
د افغانستان ولس چې دی یو زوریدلی ولس دی، کړیدلی ولس دی، په هر کور کې یتیمان دي، کونډې دي، بوري دي، خیریه ټولنې چې دي هغه باید تقویه شي، تر څو چې هغه بېوزله ولس ته چې دوی څه نه لري هغې لسنوای وکړي او هغوی سره همکاري وکړي.
که څه هم په مجموعي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خو په دغه هیواد کې د شته پانګوالو او سوداګرو په مالي ملاتړ ځینو شته خیریه بنسټونو د اړمنو په اړتیاو پوره کولو کې پوره مرسته کړې. لیکوال او ژورنالیست نوره جان بهیر وایي چې که د هیواد شتمن کسان دغو مرستندویو بنسټونو ته د مرستې لاس ور وغځوي، د اړمنو خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېدای شي.
خیریه ټولنې ضرورت ته ګوري بیا مرستې کوي. مثلا ځینې خاص مناسبتونه وي، فرض کړه روژه ده، په دې روژه کې ډېر خلک داسې وي چې بې وزلي وي، هغوی خوراک څښاک لپاره څه نه لري، په دې وخت له هغوی سره مرسته کیږي. یا طبیعي افتونه راځي، سیلابونه راځي، زلزلې کیږي، په هغه وخت دوی په خلاص لاس له نورو سره مرسته کولی شي. د دې تر څنګ خیریه ټولنې کلو ته کونج کونج ته رسیدګي کولی شي، مستحق کسان پیژندلی شي.
په دغه هیواد کې د هغو خیریه بنسټونو فعالیت هم د یادونې وړ ده چې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي ملاتړ چلیږي، خو نیوکه دا ده چې په ځینو مواردو کې دا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
جمهور رئیس ترامپ د متحده ایالاتو په ستره محکمې غږ وکړ چې زر تر زره د امریکا ته د هغو شپږو هیوادونو د اتباعو په راتګ د لګیدلي بندیز د برحاله کولو فیصله وکړي چې د اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي. پاموکۍ امریکا غږ د خبریال کرس هنس رپورټ چې سید سلیمان شاه درته اوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو پیغام کې د متحده ایالاتو له سترې محکمې نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره امریکا ته د نوموړي په وینا د څو خطرناکو هیوادونو د اتباعو په راتګ لګول شوی بندیز برحاله کړي. ټرمپ د یو اجرایه فرمان د صادرولو په لړ کې په لومړي سر کې د ایران، سوریې، عراق، سوډان، سومالیا او لیبیا د اتباعو په سفرونو بشپړ بندیزونه لګولي وو. هغه په خپل ټویټر کې ولیکل، بالکل سمه خبره ده، موږ متحده ایالاتو ته د ځینو خطرناکو هیوادونو د اتباعو په سفر بندیزونو لګولو ته ضرورت لرو. د نرمۍ نه د کال اخیستو لپاره د ځینو کسانو سیاسي سوچ له موږ سره د خپلو خلکو د ژوند په خوندي کولو کې مرسته نه کوي. ټرمپ ویل چې د ځینو خلکو سیاسي دریځ په دې اړه غلط دی. د دې لپاره چې په خپله خبره تاکید وکړي، د ډینجرس یا خطرناک کلمې د انګریزي په غټو تورو په خپل ټویټر کې ولیکله. د ټرمپ لومړنی فرمان په څو ایالتون کې په فدرالي محکمو کې چیلنج شو. بیا یو بل فرمان صادر کړ چې الفاظ او څه نرمو. هغه د لومړي اجرایي فرمان د متن د نرمولو پړه د امریکا د عدلي د وزارت په غاړه واچوله. په لومړي فرمان کې د ذکر شوو هیوادونو د اتباعو په سفر د نویو ورځو لپاره بندیز لګول شوی و، خو د سوریې د مهاجرو په سفر باندې د نامعلومې مودې لپاره بندیزونه لګېدلي وو. په تعدیل شوي فرمان کې د عراق نوم له لیست نه وغورځول شو او د سوریې پر مهاجرینو باندې د سفر د بندیز موده 160 ورځو ته وغځول شوه، او هم د مذهبي استثناء کلمه چې په لومړي فرمان کې ذکر شوې وه حذف شوه. په لومړني فرمان کې د سوریې او عراق د عیسایانو په شمول د مذهبي اقلیتونو پیروان د دغه بندیز نه مستثنا وو. څو فدرالي محکمو امریکایي چارواکي د ټرمپ د فرمان له عملي کولو نه منع کړل. قاضیانو په خپلو فیصلو کې ولیکل چې دا فرمان د امریکا د اساسي قانون له روحیې سره مغایر دی او د مسلمانانو سره تعصب معنا لري. قاضیانو په دې ارتباط د ټرمپ هغو څرګندونو ته اشاره وکړه چې هغه د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د یو کاندید په صفت د مسلمانانو او اسلام په اړه کړې وې. مخکې له دې چې جمهور رئیس شي، ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت په بشپړه توګه امریکا ته د ټولو مسلمانانو په سفر د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې وه، او د محکمو قاضیانو د هغه د همدغو څرګندونو په رڼا کې د اجرایه فرمانونو عملي کول وځنډول. د ټرمپ اداره په دې اصرار کوي چې د بندیز هدف مسلمانان نه دي او د امریکا د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره دا فرمان ضروري دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل، په هر حال موږ د خپل هیواد د خوندي ساتلو لپاره د هغو تون روانو سمه پلټنه باید وکړو چې متحده ایالات ته راځي. ټرمپ زیاته کړه چې محکمې څوکۍ دي، پریکړې سیاسي دي. هغه ولیکل چې د عدلي وزارت باید اوس له سترې محکمې نه وغواړي چې د تعدیل شوي بندیز په باب زر تر زره خپله فیصله صادر کړي. د عدلي وزارت تېر هفته سترې محکمې ته خواست وکړ چې د بندیز د ځنډولو په اړه د استیناف د یوې محکمې فیصله فسخه کړي. د ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه د استیناف په یوې بلې فدرالي محکمې کې هم بحث روان دی او پریکړه یې لا نه ده کړې. په عین وخت کې د لندن کاروال صادق خان د دوشنبه په ورځ د برېټانیې له څلورم چینل خبري تلویزیون سره په مرکه کې ویل، په مخ کې مې نور ډېر مهم کارونه پراته دي چې باید وی کم، دومره وخت نه لرم چې زما په اړه د ټرمپ د ټویټرونو ځواب ورکم. صادق خان ویل چې د برېټانیې حکومت باید سکه لندن ته د امریکا د جمهور رئیس رسمي سفر فسخه کړي. هغه زیاته کړه، فکر نه کوم چې موږ د امریکا د جمهور رئیس په مخ کې سری قالینې فسخ کړو، ځکه چې د هغه ټوله پالیسي د هر هغه څه په خلاف ده چې موږ پرې باور لرو. خو د برېټانیې خارجه وزیر بوریس جانسن ویل چې د ترامپ سفر له مخکې نه قبول شوی او د فسخه کولو دلیل نه ني.
او مهم خبرونه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان ته د سولې د خبرو وروستی فرصت ټاکلی دی. ښاغلی کریم خلی د افغانستان د سولې تعالی شورا نوی مشر مقرر شوی دی. افغان چارواکي وایي پولیسو هغه لسګونه ولسي خلک طالبانو بندیت کړي او نن یې خوشې کړل، خپلو کورونو ته کندهار کې سپارلي دي. او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې حکومت وایي چې د دغه ولایت په اچین او کوټ ولسوالیو کې په هوایي بمباریو کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، دوم نن ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. که غواړئ بیا خبرونه واورئ او رپورټونه ولولئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پرانیزئ، نوي او تازه مطالب به ولولئ او خبرونه رپورټونه بیا هم اوریدئ. تر بیا، الله مل شئ.